خبرونه کې د جمهوریت ریاست له کاندید قلب الدین هلال سره مرکه لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د غرض د مخکښو ښځو د پروګرامونو یو بل لړۍ مو هم درته چمتو کړې ده. خو پر دغو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د صفر او تر لس زرو عسکرو د پاتې کېدو پر انتخابونو کار کوي، خو د وخت په تېرېدو سره به ځینې انتخابونه عملي نه شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، اسدالله لودین ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه وړاندې کړي.
راپور نو وای چې د جمهور ریاست کاندید قیوم کرزای د زلمی رسول په ګټه تیریږي. امریکایي پوځیان وای له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو په اړه دوه انتخاب لري، او د پاکستان حکومت او طالبانو د ورستیو بریدونو سربیره بیا د سولې خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. راپور نو وای چې د افغانستان د جمهور ریاست لپاره کاندید قیوم کرزای د زلمی رسول لپاره له کاندیداتوري څخه تیریږي. قیوم کرزای به چې د ولسمشر حامد کرزی ورور دی، د یو ولسو کاندیدانو له ډلې لومړنی کس وي چې د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د یو بل کاندید په ګټه تیریږي. د زلمی رسول د کمپاین یو مسؤل د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې نن به دا موضوع رسمن اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جمهور ریاست په ګډون په بیلابیلو ځایونو کې د کاندیدانو د یو ځای کېدو لپاره غونډې روانې وي. ولسمشر حامد کرزی د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی، او په ښکاره یې ویلي دي چې دای د خپل ورور د کاندیدای ملاتړ نه کوي. حامد کرزی چې د جمهوری ریاست بل دورې ته د اساسي قانون لمخې ځان نشي کاندیدولی، وای د مخکې هم خپل رور قیوم کرزی څخه غوښتي و چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. خو خپل قیوم کرزی د تیر جمعې پورې ویل چې د هیچا په ګټه نه تیریږي او خپل انتخاباتي مبارزه ته دوام ورکوي. د امریکایي یو جګپوړی چارواکی وای چې د دې هیواد دفاع وزارت په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو د شمیر په اړه بیلابیل وړاندیزونه په نظر کې نیولې دي. د امریکا لوی درستی جنرال مارټین ډیمسي وای په دې وړاندیزونه کې ویل شوی دی چې یا به یو پوځي هم نه پرېږدي او یا به تر 100,000 پورې عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا لوی درستی پرون په واشنگټن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت تیره شپه تایید کړه چې یو عسکر په افغانستان کې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا په روان میلادي کال کې لومړنی بریتانوي سرتیری دی چې په افغانستان کې مړ کیږي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې دا عسکر د جګړې پر مهال یا د کومې چاودنې په ترڅ کې نه و ټپي شوی. په افغانستان کې له 2000 میلادي کال را پدې خو تر اوسه د بریتانیا 438 پوځیان مړ شوي دي، چې په دې ترڅ کې 438 تنه د ناروغیو او داسې پیښو له امله مړ شوي چې له جګړې سره ارتباط نه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت او طالبانو د ورستیو بریدونو سربیره بیا د سولې خبرې پیل کړې. د دواړو لورو استازو د چهارشنبې په ورځ په اکوړه خټک کې غونډه وکړه. د روغې جوړې د خبرې په دې پسې شروع شوې چې تحریک طالبان پاکستان د رواني اونۍ په پیل کې د یوې میاشتې په مخه د اور بند اعلان وکړ. دواړو خواوو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. د حکومت یو استازي وویل په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د صدر اعظم نواز شریف حکومت تیره میاشت په پاکستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې، خو کله چې وسلوالو درویشت پوځیان ووژل دا خبرې وځنډېدې. پرون سهار هم د پاکستان په شمال لویدیځ کې یوې 14 شپږ پوځیان ووژل، او د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وسلوالو په بریدونو کې 11 عسکر ووژل شول، خو طالبانو نه دی ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به خبرې دوام وکړي. کیری د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین په اړه د روسیې، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د بهرنی چارو وزیرانو خبرې وکړي.
We agreed to continue
دای وای موږ موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې بل روسي او اوکراینیانو سره په دې اړه چې په څه ډول د وضعیت لاندې کولو د ثبات لټینګښت او له دغو بحران څخه د وتلو په برخه کې مرسته کولی شو جدي خبرې مخته یوسو. دا هغه هدفونه دي چې دلته د روسیې، امریکا، اروپایي هیوادونو او اوکراینیانو ترمنځ مطرح شول. ټولو خواوو نن په دې موافقه وکړه چې دا مهمه ده چې دغه مسائل د خبرو له لارې هوار شي. په پاریس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره له مخامخ خبرو ډډه وکړه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د اوکراین په کریمیا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستي اقدامات په 1930 کلونو کې د ادلف هیټلر له کارونو سره پرتله کړل. پرون په یو خصوصي ناسته کې کلنټن وویل کریمیا ته د ځواکونو د استولو علت د پوتین له نظره هلته د روسي اتباعو او روسي ژبې خلکو ساتنه ده، او هیټلر به هم ویل چې دای غواړي له جرمني بهر جرمنیان خوندي کړي. هیلری کلنټن په کالیفورنیا کې د خبرو پر مهال ویل چې پوتین داسې سړی دی چې دای د لوی روسیې بیا راژوندي کول غواړي. هیلری کلنټن له 2009 تر 2013 پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډه ځنډوي او د روسیې سره پر خپلو ټولو همکاریو له سره غور کوي. راسموسن دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د موجودیت پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکېچ پیدا شوی دی. دای وای موږ پریکړه کړې ده چې له روسیې سره به د اوس لپاره نه پوځي برخه کې او نه هم په ملکي سطحه خبرې کیږي. موږ د ناتو او روسیې ترمنځ پر ټولو همکاریو بیا غور کوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې د اپریل په لومړیو کې پریکړه وکړي. دا ګامونه ښکاره پیغام رسوي چې د روسیې اقدامات عواقب لري. راسموسن زیاته کړه چې ناتو به د اوکراین له ملکي او پوځي مشرتابه سره په تماس کې شي. په ناتو کې د روسیې سفیر الکساندر ګریشکو ناتو تورنه کړه چې دوه مخی سیاست مخته وړي او له روسیې سره د سړې جګړې د وخت په څیر چلند کوي. د خبرونو پای.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. او بخی که پانه ته مو ورځئ نو آدرس مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې راپور نوایي د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول لپاره له کاندیداتورۍ تیریږي. په دې اړه له کابل سره تماس نیسو او وروستي حاله به مو خبر کړو. دغه راز اورئ د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي متحده ایالات له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د صفر او تر 10,000 عسکرو د پاتې کېدو پر انتخابونو کار کوي، خو د وخت په تېرېدو سره به ځینې انتخابونه عملي نه شي. د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له حاله مو هم خبر وو، او د جمهوری ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مرکه خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري.
کایز به اسلامي جګړه ورنکی خو طالبان خو کوي. زه دا وایم چې ډیر زر تر زر باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په ټول هیواد کې سلګونه لرغوني آثار او تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. ولې د دغو خطرونو لپاره تر اوسه جدي اقدام نه دی شوی؟
یو څنګه د امکاناتو نشکوالی دی. فرهنګ د پاره د افغانستان په بودجه کې 0.3% وقف کیږي.
په دې اړه مو د کلتوري چارو له کارپو سره مرکه کړې او د مخکښ خوځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بل برخه هم درته خبرو. کولمړی بلارسو کابل ته. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، راپور نوې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول لپاره له کاندیداتورۍ توري له کابل هم ده. شیبه د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکل کې. شفق صاحب، خبرونه د خره غلا سهار مو په خیر. څه مو اوریدل دي؟
سلام تاسو ته هم زوړان د کوم اوریدونکو ته دغه راز لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه راپورونه بخپاره سوي دي چې ګوند د جمهوریت ریاست کاندید عبدالقیوم کرزی د جمهوریت ریاست د بل کاندید ډاکټر زلمی رسول په ګټه انصراف کړی یا له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی. که څه هم تر اوسه پورې د دغو دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو مسؤلینو په دغه اړه رسمن خبرې نه دي کړي، ولې ما څو دقیقې مخکې د ډاکټر زلمی رسول د انتخاباتي ټیم له یو مسؤل څخه چې خپل نوم یې څرګند نه کړ خبرې وکړلې او هغه دا تایید کړ چې ګوندې قیوم کرزی د ښاغلي زلمی رسول په ګټه تیر شوی دی. په همدې حال کې د قیوم کرزی د انتخاباتي ټیم یو غړي، البته مطبوعاتي مسؤول استاد احمد زیارافت، هغه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم رسمن دا تایید نه کړل چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیر شوی، خو دا یو ویل چې په دې اړه نن دوی 10 بجې د انټر کانټینټل په هوټل کې پروګرام لري او دا به ټول معلوم سي او ممکن دا معلوم سي چې قیوم کرزی تیر شوی دی کنه. ولی په مجموع کې راپورونه هم وایي، ځینې رسنۍ هم په کابل کې راپور ورکړی چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیر شوی دی.
مخکې له څو ورځو را په دې خوا په دې اړه هڅې روانې وې چې که د کاندیدانو شمیر کم سي په دې سلسله کې دغه دی لومړی راپور ورکول کېږي چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیریږي. د نورو کاندیدانو په اړه څه ویل کېږي؟ آیا چې له دې وروسته به نور کاندیدان هم یو د بل په ګټه تیر شي او که څنګه؟
په دې برخه کې نوري صاحب یو جرګه له څه مودې راهیسې کار کوي او هغه جرګه کوشش کوي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر کم کړي، ځکه دوی وایي چې کچیر دا شمیر کمیږي نو دا د افغانستان په ګټه ده او کېدای شي دوی په خبره چې انتخابات هم احتمالاً چې احتمال د دې زی چې دوم دور ته وغځیږي دا به هم دغه احتمال ډیر کم سي. بله، هو ویل کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر نور کاندیدان هم د جمهوري ریاست د ځینو نورو کاندیدانو په ګټه باندې تیر شي چې د ځینو نمونه هم اخیستل کیږي، ول رسمن تر اوسه غنډه تایید شوی چې ممکن په راتلونکو ورځو کې دوا یا درې نور د جمهوریت ریاست کاندیدان هم د زلمی رسول په ګټه تیر شي، ول تر اوسه پورې رسمن دغه کاندیدانو نمونه نه دی اخیستل شوی، ول په غیر رسمي توګه د ځینو کاندیدانو نمونه اخیستل کیږي. نوري صاحب
نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریالو چې د وروستو راپورونو په باب موږ ته معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واوریدل د زلمی رسول د کمپاین مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیریږي او نن به رسما دا موضوع اعلان شي. ازادي راډیو به حل توي او تاسو به له دې له خبر له وروستي حاله خبر کړي. د جمهوریت ریاست کاندیدان د ملاتړ غونډو په باب وروسته په خبرونه کې راپورونه لرو او دغه راز د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کمپاینونو له حاله مو هم خبرو.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه
وړاندې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتي کمپاینونو په باب راپورونه لرو. دغه راز د جمهوریت ریاست لپاره له کاندید قطب الدین هلال سر مرکه هم درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع راخلو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي په راتلونکي کې د افغانستان بې ثباتۍ ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا لوی درس جنرال مارټین دیمسي په ورته وخت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې دود شمیر په اړه یې پر یو شمیر وړاندیزونو غور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په وروستیو کې د خپل هیواد دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان چمتو کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درس د څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به دغه هیواد ډیر بې ثباته شي. دا خبره د امریکا لوی درسیس جنرال مارټین دیمسي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په واشنگتن کې وکړه. جنرال دیمسي چې تیره اونۍ په افغانستان کې وڅرګنده کړه چې د په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو لپاره څو وړاندیزونه کړي دي چې په دغو کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او هلته د 10,000 عسکرو د ساتنې امکانات شته. موږ په راتلونکو څو میاشتو کې څو بیلابیل امکانات په نظر کې نیسو، څرنګه چې زموږ اړیکې له افغانستان سره وړاندې درومي، چې د دغو په منځ کې د روان کال تر پایه د پوځیانو د شمېر شمیر د کمیدو امکان په هغه صورت کې شته چې زموږ منتخب مشان داسې پریکړه وکړي. د امریکا لوی درستی زیاته کړه چې د هرې ورځې له تېرېدو سره ځینې امکانات له منځه ځي. په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد ادریس رحماني هم تر انتخاباتو وروسته د بې ثباتۍ امکانات په افغانستان کې نه ردوي.
دو فاکتور بسیار جدي است، یکی بې ثباتۍ به اساس ازدیاد شورشګری
و دوه جدي فاکتورونه شته، یو د یاغیانو لخوا بې ثباتۍ او بل د انتخاباتو پر بهیر د سیاسي توافق نه موجودیت دی چې دغه هر یو په خپل ځای بیل اغیز شیندلی شي. باید دې ته انتظار شو چې عملا څه کیږي او بیا هم یو پراخه څېړنه وشي څو ډېر معلومات ترلاسه کړو چې پوه شو چې کوم یو په کوم وخت کې تر څه برید اغیز لرلی شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک دې ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بې ثباتۍ ډېره شي. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ د خپل هیواد له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دا د امریکایي چارواکو په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره لاسلیک کړي چې تر ما وروسته په افغانستان کې واک ته رسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو لپاره تر انتخاباتو وروسته هم انتظار کولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د یولسو کاندیدانو په ترڅ کې مخکښو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ویلي دي که دوی انتخاب شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماس پخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او دغه راز د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتنې پر موضوعاتو خبرې کېږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم خپله پوښتنه مطرح کړئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په ټول هیواد کې سلګونه لرغوني آثار او تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې په دغو تیرو دولسو کلونو کې د لرغونو ځایونو او تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه ده شوې په اړه رحمت الله افغان د اطلاعاتو او فرهنګ له پخواني سلاکار نجیب منلی سره مرکه کړې. ښاغلي منلی د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
ټوله سوه ساحات هغه ساحات دي چې پېژندل شوي دي، مګر مونږ په هیواد کې ډېر زیات ناپېژندل شوي ساحات هم لرو، نو اصلي رقم متاسفانه چې تر دې هم ډېر لوړ.
ولې دې موضوع ته توجه نه کېږي، پام نه ورته کېږي؟
غټ ستونزې دي. یوه ستونزه دا ده چې د امکاناتو نشتوالی دی. د فرهنګ دپاره د افغانستان په بودجه کې 0.3% وقف کېږي، یعنی په 0 افغانیو کې 3 افغانۍ فرهنګ ته مونږ تخصیص ورکوو چې دا د افغانستان غوندې هیواد دپاره ډېره کمه بودجه ده. او دویمه خبره دا ده چې په خپله د فرهنګ په وزارت کې او هغو ادارو کې چې د دغو کارونو مسؤلیت لري د ظرفیت ټیټوالی دی. په دې تېرو څو کلونو کې ظرفیت تقریبا موجود نه و، او په دې وروستیو کلونو کې چې لږ ظرفیت هم پیدا شوی دی په کافي اندازه نه دی چې زموږ ټولو ضرورتونو ته جواب ووایي. نو دواړه موضوعګانې سره یوځای شي دغه غمیزه رامنځته
کړي. تاسو له نظره څه باید وشي چې دغه تاریخي او لرغوني آثار د خطر له نابودۍ سره چې مخ دي مخنیوی وشي؟
لومړی باید د حکومت په سطحه باندې مونږ د فرهنګي ستراتیژۍ په جوړولو باندې کار وکړو. مونږ تر اوسه پورې نه توانېدلي چې یو فرهنګي ستراتیژي جوړه کړو. د هغې تر څنګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په حقیقت کې د حکومت څلورم وزارت دی. د هغه اهمیت په لحاظ چې په ټولنه کې لري، د مالیې د وزارت، د پوهنې د وزارت او داخله وزارت نه وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت څلورم وزارت دی چې باید توجه ورته وشي. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په بودجوي سیستم کې د اطلاعات فرهنګ وزارت تقریبا تریشتم یا درویشتم وزارت د اهمیت په لحاظ ګڼل کېږي. دا هم د نه زغم حالت دی. او د دین علاوه باید چې د فرهنګ وزارت کې د ظرفیتونو لوړوالي ته توجه وشي، د بهرنیو مرستو استفاده وشي او منطقي استفاده ترې وشي. ډېر ځله په دغه وزارت کې د امکاناتو ناسمه استفاده نه کېږي. مثلا خپل پراختیايي بودجه 13 پسلو کې مصرفوي او بهرني کومکونه هم لکه څه لازمه ده نشته.
او بهرني مرستې او بهرني کومکونه په دې برخه کې څومره ګټور تمامې دي تاسو له نظره؟
تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي دي، ستر کارونه اکثره د بهرنیو مرستو له برکته شوي دي. د آغا خان بنسټ په دې برخه کې ډېر کار کړی دی، د فیروز کو بنسټ په دې برخه کې کار کړی دی، د نورو بهرنیو ادارو که مجموعې وسنجو د اطلاعات فرهنګ د خپلو کارونه د دې کارونه زیات دي. نو په دې خاطر دغه مرستې ډېرې مهمې دي، باید چې په شته شکل وکارول شي.
خلک څه باید وکړي چې هغه تاریخي آثار چې د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي وژغورل شي؟
هغوی باید فرهنګي میراثونه د لوټمار مخه ونیسي، د خپل سر کیندلو مخه ونیسي او تاریخي ساحو ته دوی هم توجه وکړي.
د مالی د وزارت سلاکار نجیب منلای چې په خوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکارو په افغانستان کې د لرغونو او تاریخ د لرغونو آثار او تاریخي ځایونو د لمنځه تلو د خطرونو په باب له ازادي راډیو سره نظر شریکاو. ښاغلی منلای وای چې یو عمده ستونزه دا ده چې د مالی وزارت لخوا د لرغونو آثار او تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره په سلو کې درې بودجه تخصیص کیږي هر کال. البته
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو د ملاتړ غونډو په ترڅ کې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د خلکو او ځوانانو شورا جمهوری ریاست د کاندید عبدالله ملاتړ اعلان کړی دی. شورا غړو پرون په سیمه کې یو غونډه جوړه کړې وه او د خپل خوښې له کاندید څخه ځینې غوښتنې هم مطرح کړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله د چهارشنبې په ورځ د کابل ولایت د دیسبز ولسوالۍ په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ده د ملاتړ په خاطر جوړه شوې وه. دا غونډه د دیسبز ولسوالۍ د خلکو او ځوانانو د شورا لخوا جوړه شوې وه چې د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکو پکې ګډون کړی و. د دیسبز ولسوالۍ د خلکو د شورا رئیس میر افضل په خپلو خبرو کې وویل:
ما اهالی کابل، شوراهای مجاهدین، شوراهای مردمی،
موږ د کابل اوسیدونکو د مجاهدینو خلکو او ځوانانو شوراګانې د ډاکټر عبدالله لټیم څخه ملاتړ کوو. موږ په انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیسو او نه پرېږدو چې تقلب را باندې حکومت وکړي.
دوی د خپل خوښې له کاندید څخه هیله وکړه چې که بریالی شي په هیواد کې به د سولې ټینګښت او د دوی حقونو ته پام کوي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو شکایت درلود چې ځمکې د دولت لخوا استملاک کیږي او د دې ترڅنګ یو لړ نورې سیمه ییزې ستونزې هم لري چې اوارېدل ضروري دي. په غونډه کې سربیره د دې سبز د ولسوالۍ پر خلکو د قرباغ او کوی صافي د ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو او د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله وویل چې که بریالی شي په حکومتي چارو، ملي یووالي او د نړۍ له هیوادونو سره په اړیکو کې به د مجاهدینو نقش له پامه ونه غورځوي. د ژمنه وکړه چې حکومت به د خلکو د ستونزو او آرای ته هڅې جاري وساتي.
شما یک شهر بسیار زیبا را در اینجا خود دیدین که همه شما به خوشی
تاسو به دلته یو ښکلی ښار ووینئ چې ټول به پکې په خوښۍ او عزت سره ژوند وکړي. په دې برخه کې زموږ ژمنه کلکه ده، هم د ښار په جوړولو او هم ستاسو د حقونو په برخه کې.
د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په جریان کې ځینو سازمانونو، شوراګانو او سیاسي ګوندونو د غونډو په جوړولو سره د خپل خوښې له کاندیدانو ملاتړ څرګند کړی دی. د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د دلوي په 14مه پیل او 2 میاشتې به دوام وکړي.
په تخار ولایت کې بیا په زرګونو کسانو جمهوری ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د پر احمدزی سربیره د هغه لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او دویم مرستیال سرور دانش هم حضور درلود. نور حال د اجمل آریان پر راپور کې.
د تخار څوباندې 100 اوسېدونکو د اشرف غنی په مشرۍ د بدلون او دوام ډلې څخه ملاتړ وکړ. دوی چې د تعلقانو په ښاروالۍ چمن کې سره راټول سوي وو. ولسمشرۍ ته نوماند اشرف غنی احمدزی، لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او دویم مرستیال سرور دانش هم راغلی وو. اشرف غنی احمدزی وویل که ولسمشر سو نو په تخار کې به د کوکچې په بند پانګونه کوي او د درقد ولسوالۍ چې اوس مهال د آمو سیند چاپیره کړې جزیره به نه پاتې کیږي.
غواړم چې د کوکچې په سیند باندې پانګونه وکړم او د کوکچې د سیند له اوبو څخه استفاده کول زموږ لپاره حیاتي رول لري. د درقد ولسوالۍ به نوره جزیره پاتې نه سي او ډېر ژر به زموږ له خاورې سره وصل سي. احمدزی ویل چې تخار د افغانستان د غلو کندو دی، کرنې ته به وده ورکوي چې ډېر شمېر کسانو ته له دې لارې د کار او روزګار زمینه برابره کړي او همدارنګه یې د ملي پوځ په لیکو کې د تخار له ځوانانو مننه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي نوامیسو ساتنه کوي. اشرف غنی وویل چې په درېیمو او څلورمو ژبو به پانګونه کوي او په مورنۍ ژبه به د تحصیل زمینه پراخوي. جنرال عبدالرشید دوسم له خپلو پلاویانو وغوښتل چې په ډله ییزه توګه په ټاکنو کې ګډون وکړي او رایه ورکړي. تخار پخوانی امنی قماندان او په دغه ولایت کې د اشرف غنی د کمپاین مسول خیر محمد تیمور وویل چې تخاریان ټول د اشرف غنی په مشرۍ بدلون او دوام ډلې ته رایه ورکوي. په وینا یې دغه ډله کولی سي افغانستان له اوسني کړکېچ څخه وباسي. دا تخار ته د ولسمشرۍ ټاکنو لومړی نومان او مرستیالانو سفر دی چې د څه باندې سل زره کسانو له لورې هرکلی وسو.
او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د پکتیا ولایتي شورا ته کاندیدان بیا وایي چې که چیرې امنیت ټینګ وي انتخابات هم په ډاډمنه فضا کې ترسره کیدی شي او هم د انتخاباتو په اړه به خلک ډاډ ترلاسه کړي چې په شفافه توګه ترسره کیږي. خو په پکتیا کې چې یو غرنی ولایت دی دوی وایي امنیت ټینګ نه دی او امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه فضا کې ترسره شي. نور حال لسیمې دی ازادي راډیو د خبریال داود تپان پرپورټ کې.
دوه ورځې وړاندې د ټول افغانستان په څیر په پکتیا کې هم د ولایتي شورا د کاندیدانو رسمي کمپاینونه د دفترونو په پرانیستلو وړو او لویو عکسونو لګولو پیل شول. په پکتیا کې څلور شپېتو تنو د ولس څوکیو لپاره ځانونه نومولي دي او هر یوې غواړي په ښه کمپاین ترسره کولو سره په خپل ولایت کې زیاتې رایې ترلاسه او یادو څوکیو ته ځان ورسوي. دغه کاندیدان که څه هم د انتخاباتي لوبو ګټلو په موخه د سیالۍ ډګر ته راوتلي، ځینو نالیدلو اندېښنو په مخه کړي وایي چې که ټاکنې په شفاف ډول ترسره نه شي د دوی ټول لګښتونه او ارمانونه به په اوبو لاهو شي. د دغه څلور شپېتو نماندانو له ډلې ځینې په دې نظر دي چې امنیت ته ټاکنو د روڼتیا او شفافیت تضمین کولی شي او پرته له دې بله لاره نه ویني. د دوی په خبره کې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه تر پایه پورې د دوی او د دوی د کمپاینرانو او د ټاکنو په ورځ د ناظرینو امنیت خوندي وساتلی شي نو ټاکنې به په شفاف ډول ترسره شي. د ولایتي شورا یو نوماند جیاد احمد زی وایي زموږ خواهش
ده چې موږ او زموږ د ناظرینو امنیت په ښه ډول وساتي او په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت کوشش وکړي ترڅو حق حقدار ورسي.
نوموړی دا هم وایي پکتیا یو غرنی ولایت دی او پرته له قوي امنیتي تدابیرو څخه نشي کېدلی چې شفاف یا رڼې ټاکنې ترسره شي. یوازې جهاد احمدزی نه دی چې د امنیتي تدابیرو خبره کوي، د پکتیا ولایتي شورا لپاره یو بل نوماند محمد رحمان قادری هم د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره له ولایتي ادارې څخه د کلک امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي.
دولت خپل عظمي او اخري هره پورې امنیتي امکانات
امنیتي اسانتیاوې برابرې کړي. د خبره کې چیرته د ټاکنو په ورځ د ولایتي شورا د کاندیدانو د ناظرینو امنیت خوندین نه وي او څوک نظارت ونه کړي د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي. خو د پکتیا امنیتي چارواکي د بشپړو امنیتي تدابیرو ژمنه کوي، وایي چې په ټولو ساحو او لرو پرتو سیمو کې به د افغان ځواکونو له لورې د ټاکنیزو منډو ترړو تر پایه کلک امنیتي تدابیر نیسي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د فراه ولایت اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د ولایتي شوراګانو او د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان ځای ته نه ګوري، هر چیرې چې خوښوي خپل انځورونه او پوسترونه لګوي. احمد شاه فطرت په اړه تفصیل لري.
د ولایتي شوراګانو او ولسمشري لپاره د ټاکنیزو سیالیو په تبدیدو سره پوسترونه او انځورونه هم د فراه په ښار کې ډېر تر سترګو کېږي. که څه هم فراه ولایت دومره لوی ښار نه دی، خو دیوالونه او د ښار بېلابېلې برخې د ولایتي شوراګانو او ولسمشري د نماندانو په انځورونو پوښلې دي. د ځینو نماندانو انځورونه خو د دولتي اداراتو مخې ته هم تر سترګو کېږي. فرای اوسیدونکي د نماندانو ډېر عکسونه په عذاب کړي دي. دوی وایي چې ځینې نماندان خپل انځورونه په نامناسبو ځایونو لګوي چې د ښار ښکلا ته زیان اړولی دی. دوی د نماندان هنرمندانو او اړوند ادارات څخه غواړي چې د ښار کلا ته دې پام وکړي.
زما په اند او باور سره ټول هغه کاندیدان چې ریاست جمهوریت او ولایتي شورا ته کاندید دي، د دوی د کمپاین یا تبلیغاتي کمپاین لپاره باید یو مشخص ځای وسی چې دوی خپل عکسونه هلته، خپل انځورونه هلته وزړوي. د فراه ولایت په اکثریت سیمو کې د کاندیدان صاحبانو انځورونه زړول شوي دي او خلک یې د بعض ستونزو سره مخامخ کړي. اند چې په ځینو ښوونځیو کې په داخل د صنفونو کې هم زړېدلې
دا ټول چارې چټل کړی دی. دا عکسونه دا باید په سم ځای باندې پر هغه ځای چې موقعیت لري پر هغه ځای باندې ولا ډسپلین نه مراتي هر ځای چې د خلکو د مکتب د معرفو پاره ځای باندې د عکسونه والي
په همدې هر کې د ځینو نماندانو پلویان بیا وایي چې نامعلومه کسان د دوی د خوښې نماند انځورونه له منځه وړي. له بلې خوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د نماندانو لپاره مشخص ځایونه د انځورونو د لګولو لپاره په نظر کې نیولې دي. میرویس عزیزي په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې نماندان باید په ټاکل شوي ځایونو کې انځورونه ولګوي او هیڅوک هم حق نه لري چې د یوه نماند انځورونه له منځه ویسي او یا اهانت ورته وکړي پرته له دې به د قانوني چلند سره مخامخ شي.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې ل آزادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
آزادۍ رادیو اوري وړاندې د جمهوریت ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مرکله روچې لنډو خبرونو وروسته به واوري او د غرازم خخ خزو د پروګرامونو یو بل لړۍ هم خبرېدو ته به چمتو وي. البته له دې مرکې وروسته خو اوس اسد الله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
راپور نو وای چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره کاندید قیوم کرزای د زلمی رسول لپاره نن لخپل کاندیداتوري څخه تیریږي. د امریکا یو جګپولي چارواکي ویلي چې د هیواد دفاع وزارت په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو د شمیر په اړه بیل بیل وړاندیزونه په نظر کې نیولي. د بریتانیا دفاع وزارت تیر شپه تایید کړ چې یو عسكر په افغانستان کې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د پاکستان حکومت او طالبانو د روسي بریدونو سره بیره بیا د سولې خبرې پیل کړې. د دوه لورو استادو د چهارشنبه په ورځ په اکوړه خټک کې غونډه وکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د اوکراین په کریمیا کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي اقدامات په 1930 کلونو کې د هیتلر له کارونو سره پرتله کړل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به خبرې دوام وکړي. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډه زندوي او له روسي سره په خپل ټولو همکاریو له سره غور کوي.
د جمهوریت ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو پلړ کې د ازل قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوی ظهیر الدین دیوبندی زوی په 1931 مریض کال کې په خوست کې زیږیدل دی. ښاغلی هلال په 1939 مریض کال کې د کابل له حربي ښوونځي څخه فارغ او لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. ښاغلی هلال تر 1950 مریض کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم له خوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤل و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1902 او بیا په 1915 مریض کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دای په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره او چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدی او د همدې ګوند په استازي توګه د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړی دي. له ښاغلي هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوری ریاست ته کاندید کړ؟
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه نو سره زمونږ تعارف و او مونږ کله چې زه په صدارت کې وم مونږ ګډ کار کړی و. نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له شلو پنځه ویشتو ځلو نه زیات تلی او راغلی یم او مختلفې طرحې ما راوړي دي. حزب اسلامي طرحې دي، انجینیر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي. او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه ده او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروند او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه، او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینیر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟
انجینیر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي، او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي، رالیږلي هیئتونه رالیږلي، او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپل ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي، او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید موږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل موږ له منځه یوسو، او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ دپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی، د دې دپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کړي، خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي،
جګړه خو به روان وي. تاسو تاییدوي او کنه؟
زه د جګړې دوام زه دوایم چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي، او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي. جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنې ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ، او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سوی دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لرئ؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم، او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي، او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته، چې زه یې مثالونه بیا تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص خیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم، زه نه بلکې پوهان، بلکې علما، دانشمندان، او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې هغوی وایي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل، او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقعه وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو استراتیژیک تړون د امریکای سره هم لادمخ امضا شوی دی او دا اوسنی امنیتی تړون چې بحث لاندې دی دا د هغه استراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حکله هم مختلف مذاکره هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جنګکري دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازمه وګڼله چې یوه مشورتي جرګه راوغواړي. ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دېرش مادې مشورې ورکړي، یو دېرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي، د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي. یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کیږي، نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغاني ناظرین دې موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي، دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي، لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي، نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیولی شي. هغې نه وروسته پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې هغوی په هېڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، په دې صورت کې به تاسو موافق یاستئ؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي او رئیس جمهور به تصمیم ونیسي، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پاتې شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړئ او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم ده.
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کوم، او زه به په دې حکله د خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه
بلئ؟ زه به د لویې جرګې، تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې،
مشورتي لویې جرګه.
زه به د لویې جرګې رایه غواړم او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په نظر کې
نیسم. یعنې هغه مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی وو، هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده، بلکې مشوره ده. هغه یعنی هغه یو قانوني فیصله نه شي کولی، او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملا دا پروسه پیل شي، بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی او د دې مسالې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهېږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنګ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل
فکر نه کوو چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي؟ ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاری کی زکه جنگ دوام کړی په دې نظر تاسو نه
سو وایم چې ملکونه به زمونږ خلاف هر څه کوي
د پاکستان په واره کې
سره پرون روسانو هم زمونږ خلاف څه ونه کړل مګر دا مونږ افغانان یو چې تصمیم نیسو مونږ افغانان باید بین افغانی مذاکرات وکړو او چاته د اجازه ورنکړو چې زمونږ په ملک مداخله وکړي
پښتنه دادا چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوسه حمایت د ځینو کړیو لخوا کیږي او کنه
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپل د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه دغه عملیات کیږي زه په یوسف زه فکر کوم چې دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده
موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې دغه مخالفینو نه حمایت کړي د افغانستان د حکومت
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت دوی په خیر نه ده دا نه زمونږ په خیر ده دا نه دوی په خیر ده
یعنی غوی ملاتړ کوي ترې
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده نه زمونږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې په دې تیر یو لسکلونو کې اداري فساد یو لوی ستونزه پاتې شوې ده تاسو څه تګلار لرئ دغه د لمنځوړلو لپاره
زه خوایم چې اداري فساد یو ډیر ستر غمیزه ده زموږ په ملک کې یو ډیر ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې د اداري فساد او دا اداري فساد چې کوم ده دا عوامل لري د دې عوامل جنگ ده فقر ده لوګه ده د سالم ادارې عدم موجودیت ده د قانون عدم حاکمیت ده دغه څلور شان د فساد عوامل دي او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو دا څلور اړه کټګوري فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته اداري فساد څه وایي اداري فساد رشوت ته وایي او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانی سوء استفاده د رسمي اسنادونه یعنی رسمي اسناد جعل کول توفی اخستل لپاره د دې چې چا یو کار وشي سفارشونه
نو د دې لپاره
زټول فساد ته تشریکم بل وايي اقتصادي فساد هغه ته وايي لکه قراردادونه ناروا قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستیدو دستسي دستچار په دې کې ستر خیانتونه شوی په دې ملک په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر دې او څو محدود خلکو کړی دي د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې د فسادونو ورکشي
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته د دې فساد د فسادونو د لری کېدو لپاره ضروری شه دا ده چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک زر تر زر عملي شي الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو د نیکو خلکو د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او پاسپورت او پوښتنه دغه شیان کولای شي چې فساد عملا لمنځه یوسي
د ښځو د حقونو په اړه څه نظر لري
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې حقوق موږ نه دي ورکړي په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي ښځه حق لري چې مکتب ته لاړ شي ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي ښه ډاکټره شي ښه انجینر شي ښه پروفیسور شي ښه سیاستدان شي ولی ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري ولی په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري دغه حقوق ولی خزه خرڅ شي خزه ته باید مهر ورکړل شي خزه ته باید پلار میراث ورکړي خدای خان نه استفاده وکړي خزه باید میړه
کوم حقوق ورکړ شي وي کوم آزادانه کوږي ورکړ شي دي کار کوي دفتر کې تعلیم کې تحصیل کې په کابینه کې همشته دا اوسنۍ وضعیت د قناعت وړ تاسو ته
زوم دا اوسنۍ وضعیت خدای دا خپې شرفته دا حقوق باید نور ورکړل شي خو چوکاټ باید اسلامی وی
یعنی
اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوي وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیه غوی ته جوړ شي. دغه حقوق نه دی ورکړل شوی، نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځه د ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو، هغه د انتقادي عدالت غوښتنه ده چې په دې تیرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنې ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنگی جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنگی جنایتکاران څوک دي.
کتاب نظر څوک دي؟ دا څوک
چې دانشم ویلي
دوی څومره تاسو
کې زمایم چې د تیرو کورنۍ جنگړو جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمې خواوې ورانې شوي، باید دا د پوښتنه وشي. د دې پوښتنه ضروري ده، دا د دې لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولی.
په روانه جګړې کې هم له مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم په چاودنو کې او په حملو کې ملکی خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د دې ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په کې ملکی خلک وژل شوي دي. دا جنگي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکی خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جمعاتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پښتنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنې چې اوس کیږي دا هم ناروا بولي؟
زه وایم چې دا جګړې باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولې مخنیوي نه کوو؟ د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. که چیرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچری طالب مری، د دوارو مړی دی افغانی مور کورته ورزی، افغانی مور ور باندې ژاړي، نو باید دې جدا مخنیوي وشي.
د جمهوریت ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مو مرکه واورېده او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شزو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان شزو او جنونو لپاره لوړ خیالونه لري. دا میلمانه مو شفیقه خپل واک ده، دولسم ټولګی نه وای خلاص کړی دی. یو څوک چې دولسم لوسته وي خو د زده کړو زمينه ورته برابر وي، څه کولای شي او څه بدلون راوستلی شي؟
نه، بلکې پلانونه لرم چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغه تطبیق کړم. لومړی تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومانو لپاره، د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ سرپرست یا هم د ساتنې کسې په ځان مرګو بریدونو کې لاس ورکړي، د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم. دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړو رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند دې انحصار کړی دی او دوی پکې ژوند کوي. دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوال خلکو ذهنم یو سرو خانه سوی غواړي د نجونو زده کړو کې خو له بده مرغه خلط دي چې زمينه نه ده. مسایل ښوونځي نشته، ښوونکي نشته او دغه څه څنګه مرچ هغوی خپل نجونې ورواستوي. غواړم چې په دغه برخه کې هم له دې سره مرسته وکړم. ښوونځي او د تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو او ولسوالیو کې ولرم.
شفیقه جانې، ته یو تن کولی شته چې د افغانستان په سیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سیام د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره کړي؟
یو ملک پاچا یو وی شنګ نه وی. نو زه ډاډه یم که زه چیرته کلک هوډ ولرم او خپل پلانونه عملي کړم، زه بریالی کېږم. په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کس رامنځته کړي، خو دغه یو کس بیا د تل لپاره یوازې نه دی پاتې شوی. زه ډاډه یم که زه چیرته حرکت وکړم، ما تر شا به ډېر خلک ودرېږي. نه دا یوازې چې زما تشویق به مېرمنې وکړي، بلکې داسې نارینه به هم پیدا شي چې زما لاس ونیسي او په دې لار کې به له ما سره ملتیا وکړي. د یو حزب مؤسس یو کس وي خو وروسته له هغه څخه یو لوی ګوند جوړېږي. او همدارنګه د لوی انقلابونو سره مې سوي دي دا لمړی یو کس فوټ کړی ډاکټر شاینون خلک ترې دي دي چې هغه سره مې سوي د پرتم کې هم دغه تحریک ژوندۍ وساتي نو زه ورته سرلارې سم نو ډاډا یم چې یوازې د کلي نجونې هم له ما سره مرستو کې زه په دې کار کې انشاءالله ژوند بریالی کېږم.
په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا زمینه برابره ده چې یو څوک سرلارې سي او په هغه پسې نور خلک روان سي؟
دا مهمه نه ده چې یو د څه زمینه د مکتب مسایل سي، خو په دې څه زمینه ځانته مسایل وکړو. دا مهمه نه ده چې یو څوک د مکتب وایي چې په دې لاره لاړ سم، زه به خپله لاره خپله تعیین کړم، خپل سرنوشت به خپله وټاکم. دا هغه څه دي چې زه خپل هغه وخت کې زه فردي استقلالیت لرم. زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته زمینه مسایل کې، زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته په لاره څه ګرځ به کې. زه غواړم په خپل لار سم خپل ځان ته زمينه مسایل کوم په خپل لار باندې څه کوم. ما دا تحریک په سیاسي نه وی چې زه د لچات خو وډه رسمه، ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وی چې زه لچات خو وډه رسمه. زه انساني یو اخلاقي یو تعلیمي کار یو پروسه غواړم عملي کوم. نو په دې کې به زه ګمان کوم چې زه طبعا د ځینو خوندونو سره به زه مخ سم، نو مې به ممکن زه له کورنیو مشکلاتو سره هم مخ سم. او هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو.
څاټ کال کې سي لوی ستونزه به څه ستا په مخ کې؟
دا څه زه شخصا ډیره خوشبینه یم، کوم نه کوم چې یو لوی ستونزه به زو ولرم. زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزه ولرم، اگر زه د دې وروسته مخ په لیدل کړې مکمل کړلې وروسته د یو څه بودیجه پیدا کړو، زه غواړم چې د اقتصادي ستونزو د حل لارې لپاره د نړیوال سره اړیکې ولرم. او که چېرته زما اقتصادي ستونزه حل شي، کوم نه کوم چې د نورو ستونزو د ماته دومره څو چې مال دې کار څخه په شاکی یا زونه سم کولای شي د خپل هدف ته ورسیږم. نور د څه کوم خاص خاند د خپل ځان وړاندې نه احساسوم.
شفیقه جان، کوم اهداف چې تل لري هغه عملی ژوند غواړي چې تای اشاره ورته وکړه او هوډې لري، او علمی زیرمه غواړي عملا ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي. خو ته لدی سره څنګه شاعر یې، شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولای شي؟
محمود طرزی کله چې ترکیه نه راغی، د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداب کې خودلو، هغه مقالې هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسل چې د هغه وخت پاچا د ته واحد څه وی چې د افغانستان استقلال او ازادي واخلي، افغانان د ته واحد څه وی چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنې یا ادبیات ټول لوی انقلاب رامنځته کولای شي. شعر د ادبیات یو برخه ده، بلکې خبر از ما شعر تر اساس د شعر ته یو دسي هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم. خو زه لمړی وګورم په شعر کې ته وګونځو چې محروم دي غاګو باسم غاګو او چت کړم. دا ممکن کولی شي په نارینه چې وګي محرومي کړي د څه تاثیر وکړي. بل شخص د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان لپاره مال لپاره لیکم. شعر د څه څه د کوم شخصي ژوند د کوم خپل یو څه چوي. نو دا پلان چې زه لرم د ټولنیز دی، د ټولنیز سره کار لري. څه په شعر کې وځي خپل ځان سره.
شفقه خپلواک مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې ملاصدی رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ولی پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصاش ولے دمر زر پس باندے غصاش ولے سلای دارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچیل خندانا تکشنا شله دمر زر پس باندے غصاش ولے تچیل خندانا تکشناش ولے دمر زر پس باندے غصاش ولے دمر زر پس باندے غصاش ولے شمس پتا سور کی چھیرا گیر شو شمس پتا سور کی چھیرا گیر شو شمس پتا سور کی چھیرا گیر شو خواگ سندرا پا نغماش ولے دمر زر پس باندے غصاش ولے خواگ سندرا پا نغماش ولے دمر زر پس باندے غصاش ولے دمر زر پس